واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته کابل کې د امریکا د سفارت یو چارواکي وایي چې ټاکل سوي د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ځواب ترلاسه کولو لپاره په دوو درو ورځو کې خبرو ته کښېني. خو د امریکا د سفارت دغه چارواکي چې تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو سره موافقه ونه کړي د امریکا او طالبانو ترمنځ به د خبرو پرې سوي لړۍ بیرته پیل نه شي. دغه امریکایي ډیپلوماټ چې وینا غوښتل چې نومې واخیستل سي وویل چې طالبانو په پاکستان کې د خپلو مشرانو سره د امریکا د دې غوښتنې پر سر سلا مشورې کړي او اوس سفیر خلیلزاد غواړي چې له هغوی څخه د خپلې غوښتنې په اړه ځواب ترلاسه کړي. سفیر خلیلزاد د تیر دسمبر په میاشت کې په دوحې کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې له هغوی سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي خلیلزاد دغه غوښتنې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر یو درې کسیز پلاوی پر دغه موضوع د سلا مشورو لپاره پاکستان ته سفر وکړ. طالبانو هم دا منلي چې امریکا د دغې ډلې څخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې او د دغې ډلې استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کړې دي. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې د امریکا د سفیر وروستۍ څرګندونو ته چې ویلي د انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په جوړېدو ټینګار کړی ویلي چې دغه هیواد د اساسي قانون په انتخاباتو کې د خلکو ګډون او د رایو کچه نه ده مشخصه کړې. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال لطیف محمود له امریکا ژغ سره په خبرو کې د امریکا د سفیر څرګندونو ته په غبرګون کې داسې وویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رایه ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي. د اساسي قانون په چوکاټ کې د نورو قوانینو په چوکاټ کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی.
د امریکا سفیر جان بس په افغانستان کې د خپل د ماموریت ورستې ورځې تیروي او له تلور نیوز سره په یو مرکه کې ویلی وو چې د تلې د 14 انتخاباتو څخه راوتلې حکومت دی په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د ګډون کچې ته پاملرنې د یو ټول شمول حکومت په جوړېدو فکر وکړي. د عراق په پلازمینې بغداد کې د امریکا سفارت په شاوخوا کې پرون د تیرو دوو ورځو په پرتله آرام ورځ وه. وروسته له هغه چې له کویټ څخه امریکایي سمندري ځواکونه او جنګي هلیکاپټرې په بغداد کې د امریکا سفارت ته ورسېدې په عراق کې د ایران له ملاتړ څخه برخمنې ملیشي ډلې کتایب الحزب الله لوړپوړو مشرانو خپلو پلویانو ته د سفارت څخه د وتلو امر وکړ. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې د کویت نه امریکایي سمندري ځواکونه په بغداد کې د امریکا سفارت ته ورسېدل په عراق کې د ایران د ملاتړ نه د برخمنې ملیشه ډلې لوړپوړو مشرانو خپلو پلویانو ته د سفارت نه د وتلو امر وکړو. شورلکو ټوله ورځ د سفارت په فضا ګزمې وکړې خو د ملیشو مشران دا ردوي چې دوی د فشار له امله وتلي دي. د تیارسي امر وروسته له هغه وشو چې ملیشا جنګیالو او د هغوی پلویانو د سه شنبې په ورځ په سفارت برید وکړو. هغوی په عراق کې د ایران د ملاتړ نه د برخمنو ملیشو په 15 مرکزونو د امریکا د هوایي بمباریو په غبرګون کې د سفارت هندارې ماتې کړې او یو شمېر برخو ته ور ورته کړو. په سفارت برید د واشنگتن او تهران ترمنځ د تاوتریخوالو زیاتې دلخایي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د ترکیه پارلمان د لیبیا د حکومت په ملاتړ د غیوات ته د سرتیرو لیږلو پریکړه تایید کړې ده. ملګري ملتونه د صدر اعظم فیاض سراج په مشرۍ د ترابلس حکومت څخه ملاتړ کوي خو له بلې خوا د لیبیا په ختیځ کې یو نظامي زورواک خلیفه هفتر بیل حکومت اعلان کړی دی. د لیبیا د پخوانی ولسمشر معمر قذافی لمړنی ورسته په کال 2010 کې په دغه هیواد کې سخته کورنۍ جګړه پیل شوه چې په دغه خاوره کې د داعش په ګډون ګڼو نور وسلوال ډلو فعالیت ته لار خلاصه کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت ویلي وو چې لیبیا ته د سرتیرو لیږلو غوښتنه د لیبیا ولسمشر فیاض سراج کړې وه. او په انډونیزیا کې سختو بارانونو له کبله زورور سیلابونه راغلي دي او د دغه مځکې شوهیدو له وجې لږ تر لږه د دېرش کسانو د مړینې راپور ورکړل سوی دی. دا په تیرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو زورور بارانونه ګڼل شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبرونه اوري. په دې هیله چې روغ جوړ وي په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کړنو په اړه د یو باس افغان ګډونکوونکي د افغانانو سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ستاینه کړې ده. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغان مطالعاتو مرکز نن د پنځشنبه په ورځ په دغه مرکز کې په تیرو څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په رول او کړنو باندې یو بحث ترتیب کړی و چې دغه بحث افغان وینا کوونکو په داسې حال کې چې افغانان سره د بشري مرستو د برابرولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د هڅو فعالیتونو ستاینه کوله. په سیاسي ډګر کې دغه ادارې په کړنو انتقادونه وکړل او ادعا یې وکړه چې په تیرو څلور لسیزو کې په سیاسي ډګر کې دا اداره بې طرفه نه وه. د غزنی ولایت څخه په ولسي جرګه کې یو استازي عبدالقیم سجادي په ګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیکل، د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرسل تمیم اسی او د ولسی جرګې پخوانی غړي میرمن پرخنده زارا نادری په دې مسله د خبرو پر مهال د ملګرو ملتونو رول په دوه برخو ویشه او ویل چې په بشري برخه کې افغانان سره د ملګرو ملتونو په مرستو هیڅوک سرګی نشي پټولې. عبدالقیم سجادي ویل چې افغانان ته د مرستو او خدماتو د رسولو په برخه کې هم مرستې رسول شي او هم د ساري او میکانیزم شتون درلو چې په ترڅ کې دغه ټولنی د یو بی‌طرفه سیاست لمخې خلکو ته مرستې رسول.
اما در عرصه سیاسی متاسفانه
خغلی سجادی ویل خو په سیاسي دغه کې متاسفانه بیا هم د بی‌طرفۍ د سیاست سپارښتنه په عمل کې به د ستونزو سره مخ وي.
مشکل رو برو خواهد.
خغلی سجادی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا منشور دی دونه په محل ویل چې سوله ټینګیدل او ملکی وګړو خوندیتوب د دغه شورا په منشور کې شامل موضوعات دي. هغه ویل چې د تروریزم څخه یو داسې تعریف چې ټول پرې یو خلوی هم نشته دي. د همدې بحث یو ګډون کوونکی تمیم اسی ویل چې باید د ملګرو ملتونو خو کارون ته ویل شي او ناسمو کارونو یادونه هم شي. هغه ویل دغه خ باور لامل چې افغانان په ملګرو ملتونو لري د دغه ادارې د رول او کړنو په اړه هم دغه ترمنځ یو مختلف نظر وجود لري. هغه لیاسي دا وکړه چې افغانان د ملګرو ملتونو سیاسي څنګه په اړه مثبت نظر نه لري.
یکی از موضوعات را بنای سی افغان کوم بلند
تمیم اسی ویل یو موضوع چې د افغان په توګه غواړم ویم د ملګرو ملتونو په بیوروکراسي کې د نړیوالو کارکونکو په توګه په ډیر کم شمیر د مسلکي افغانانو نشټون دي. هغه په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر سره د نړیوال ټولنې اړیکه او خبري د نویو ملسیزي د وضعیت سره چې د افغانانو پرته په جنوب کې د پاکستان سره د بهرنیو سره هیوادو په ګډون خبري روانې وي مقایسه کړي او اندېښنه خو ده چې ممکن د جنوب د خبرو تیروتنې بیا تکرار شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونامال دفتر مرسل توبي لیزر دی بحث په وینا کې د افغان کارپوهانو انتقادونه ونه منله. ویل چې ملګري ملتونه په پوره بې طرفۍ سره افغانان سره هم په سیاسي او هم په بشري برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. توبي لیزر په افغانستان کې د ټاکنو په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول یادونه وکړه. ویل چې دا اداره په پوره بې طرفۍ سره افغانان سره د ټاکنو په برخه کې مرستې کړي او کوي. هغه د ښه حکومتوالۍ په برخه کې هم افغانان سره د مرستو یادونه وکړه. همداشان توبي لیزر د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د هڅو یادونه وکړه. ویل چې یوازې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو سره مرسته کولی شي. ښاغلی لیزر ویل زه په دې باور نه لرم چې سوله به یوازې د یو هیواد او د طالبانو ترمنځ د خبرو په پایله کې ټینګه شي. دا به په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګېدو سره مرسته ونکړي. هغه د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د افغانانو ټول اساسو په ګډون د بین الافغاني خبرو ترسره کیدل مهم وګڼله. ویل چې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره باید د خبرې د ټول افغانانو ترمنځ ترسره شي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د هغوی 3000 رایو په اړه به جدي څېړنه وکړي چې د عملی د کاندیدانو ترمنځ جلجالونه او اختلافات رامنځته شوي دي. ممتاز بهیر
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زرمینې کاکړ امریکا غته وویل اکثره کاندیدانو د 3000 هغو جنجالي رایو په اړه شکایتونه کړي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مرکزی سرور ته پورته کړي او ورته اعتبار ورکړی دی. د اغلی کاکړ پر وینا د شکایتونو کمیسیون بعد دغه جنجالي رایو په تړاو شوي شکایتونه په جدي ډول وسیړي.
هر هغه څه چې زمونږ د بررسۍ نه وروسته زمونږ لاسته راځي د قانون او طرز العملونو په اساس به عمل وکړو. مونږ ته انتخاباتي عدالت او انتخاباتي شفافیت اړین دی او مونږ د قوانینو او طرز العملونو په اساس به قانوني او مشخص تصمیم په دې اړه ونیسو. درې سوه زره جنجالي رایې زمونږ د څېړنې لاندې دي او مونږ به انشاءالله په جدي توګه دا درې سوه زره شکایتونه وڅېړو.
هغه د غرازو ویل خای د ټولو شکایتونو د سیړلو په نتیجه کې د کاندیدانو د رایو په شمیر کې زیاتوالی او یا کموالی راشي. ل انتخاباتو څخه د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د جنجالي رایو په اړه د قانون په چوکاټ کې په شفافه توګه او له فشار پرته ثبت شوي شکایتونه وسیړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
زیاده چې د شکایت کمیسیون هر هغه شکایت چې دوی ته راځي سوی ده د قانون سره سم د ټولو مسنداتو مدارکو په رڼا کې فرصتونه مساعد کړي هم مشتکه علیه ته هم هغه چا شکایت کړې ده او وروسته له هغه نه هغه څه چې قانون وایي د هغه په چوکاټ کې دوی فیصله وکړي. نه ده چې د فرمایشونو د سیاسي لیدلورو پر مبنا باندې چې بیا دا د دوی ایسر پروسیس ته هم تاوان رسي او خپله د پایلو منلو نه منل هم بیا یو جنجالي مسله کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شمیرو په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه 14500 شکایتونه ثبت شوي دي. دغه کمیسون وایي چې په 3 ولایتونو کې د شکایتونو سیړل پیل کړي او یوازې په هلمند ولایت کې د تخنیکي ستونزو له امله دا بهیر لا تر اوسه نه دی پیل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ټوله نړۍ کې د کډوالو ستونزه لا هم پلوړی دودا ملګری ملتونه 2019 کال د کډوالو د زیاتوالي تر ټولو بے سابقه کال بولی. ملګری ملتونه وایي چې په 2019 کال کې د کډوالو کچه لا نور زیاته شوې ده. په موکړی دی رپورت ته
په نړۍ کې روان شخړې ربړونې او زورونې د دې سبب شولې چې خلک له خپلو ټولنو او هیوادونو نه په 2019 کال کې کډه وکړي او په نړۍ کې د سیب ځایونه ولټوي. همدې بهیر په نړیواله کچه د کډوالو بے سار شخړې او ستونزې منځ ته راوستلې.
په نړۍ کې ټول ټال تر 10 میلیونه زیات کسان بې ځای شوي دي. په دې کې 15 میلیونه کډوال دي. موږ سا کال په سوریې او وینزویلا کې د ستونزې نوې څپې ولیدلې او له همدې امله مو د کډوالو د شمیر زیاتوالی هم ولید.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په 2019 کال کې د مهاجرینو بیرته ستنېدل ډیر سو کول. په دې کال کې هم د 2013 کال په څیر زیاتره کډوال د سوریې، افغانستان، جنوبی سودان، روهینګیان او سومالیایان ول.
خلک نه یوازې په زور کډوال کیږي بلکې په خپل ځی کې گزاره هم نشي کولی. په کاخته یا وچکالۍ ځپلو سیمو کې وسله والې ډلې له اوبو نه د خلکو په کنټرولولو کې کار اخلي.
هغو هیوادونو چې په دودیز ډول ډیر کډوال منل اوس یې په زور بیرته ستنوي.
It's a lack of direct
تکي مالی ملاتړ نشته. د دې مثالونه اروپאי ټولنه، امریکا، استرالیا او یو شمیر بډای هیوادونه دي. دغه هیوادونو کډوال بند کړی دي.
د امریکا جمهور رئیس کړ او په هغو کسانو یې محدودیتونه ولګول چې په امریکا کې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنه کوي. اروپאי ټولنې او یو شمیر نورو پرمختللو هیوادونو د مخنیوي پالیسۍ غوره کړې دي څو خپلو سرحداتو ته د کډوالو د ورتلو لپاره موانع منځ ته راولي. د بشري حقونو فعال بل فریلیک وایي یو شمیر هیوادونه په دې پلمه چې اول د خپلو اتباعو مسؤلیت لري د بندیزونو پالیسۍ لګوي، خو له بل پلوه سیاستوال په دې کې پاتې راغلل چې د قومي، دینی، سیمه ایز او اسلام نه د کرکې له تعصب سره مبارزه وکړي.
د تښتیدلو او پناه غوښتلو حقونه په اصل کې د بشریت هغه حقونه دي چې بل چاره نه وي. انسانان له دین هغه وخت کار اخلي چې ټول لارې پرې بند شي، له ډلهیزې وژنې او یا له خپل مرګ سره مخامخ شي.
د نړۍ غټ شمیر هیوادونو، تجارتونو او نړیوالو ادارو د 2019 کال د ډسمبر په نیمایي کې تر 100 نه زیات ژمنې وکړلې چې د کډوالو ملاتړ به کوي. که څه هم دا ژمنې د کاڼي کرښې نه دي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي اداره اسرمنه ده چې نړیواله ټولنه خپل نړیوالې کډوالو سره مرستو کې له سره تازه کړي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د کینیا امنیتی قواو په هغو وسلوالو مشکوکو کسانو پسې سخت لټون پیل کړی چې په یو بس موټر په حمله کې درې تنه وژلي او یو شمېر نور زخمیان کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د مسافرو دغه بس د مومباسا نه لامو ته روان وو چې دا شباب د افراطي ډلې وسلوالو کسانو ممکن پرې ډزې کړي وي. د لامو د سیمې د پولیسو کمشنر په دغې پیښې کې د درېو تنو د مرګ خبر تایید کړی دی. د لامو د سیمې د پولیسو کمشنر امریکا غږ ته ویلي دي چې تر اوسه پورې د دغې پیښې مسؤول کسان لا نه دي پیدا شوي، مګر هغه وایي چې موږ په هغوی پسې سخت تلاش پیل کړی دی. هغه وایي په دغه بس موټر د مالندي لامو په سر ډزې وشوي او په هغې کې درې تنه وژل شوي. تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی، مګر تر هغې پورې چې موږ پوهېږو دغه حمله ممکن د ټورسټي ډلو کار وي، لاکن موږ دا په یقین نه شو ویل چې چا په دغې حملې کې لاس درلود. د پولیسو دغه کمشنر وایي چې د دغه بس سره په دغه سفر کې دوه نور بسونه هم وو او د پولیسو په بدرګه کې روان وو. د دغه کاروان په لومړني بس سرویس کې دغه مرګ ژوبله شوې ده. د ډزو په جریان کې پولیسو په متقابلو ډزو لاس پورې کړی چې په دغه وخت کې حمله کوونکي د پیښې ځای نه تښتېدلي دي. د پولیسو دغه کمشنر وایي چې وسلوالو کسانو شمار لسو تنو ته رسېده. په 2018 کال کې کینیا خپل عسکر سومالی ته ولېږل چې هلته دا شباب د افراطي ډلې په ضد جنګ پیل کړي. دا هغې نه وروسته دا شباب اسلامي افراطي ډلې په کینیا کې هم خپل حملو ته دوام ورکړی دی. دا شباب د ډلې د ټولو نه سخته حمله په کینیا کې په 2015 کال کې وشوه چې په دغې حملې کې 150 تنه وژل شوي وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د شمالي کوریا د رهبر لخوا د نوې ستراتیژیکي وسلې د ښکار کولو له اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته مخ وویل چې شمالي کوریا دې سمه فیصله وکړي. پام وکړئ د
د کمونیست ګوند له چارواکو سره تر سلام مشورو وروسته د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ویلي چې پیونګ یانګ به ډېر ژر یوه نوې ستراتیژیکه وسله ښکاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر فاکس نیوز سره په مرکه کې تمه ښودلې چې کیم دې سم انتخاب وکړي.
موږ تمه لرو چې کیم دې متفاوت مسیر غوره کړي. ولسمشر ټرمپ له شمالي کوریا سره د جګړې له ګواښ سره خپل کار پیل کړ چې د امریکا د خلکو لپاره یو واقعي او رښتینی ګواښ دی. موږ وویل چې د شمالي کوریا د خلکو لپاره یوه ښه پایله جوړولی شو. موږ هیله مند یو چې ولسمشر یاکیم به سمه فیصله وکړي، هغه به پر شخړې او جګړې سوله او سوکالي غوره وګڼي.
له دې وړاندې ولسمشر ټرمپ ورته ځواب درلود.
هغه یو قرارداد لاسلیک کړی دی. هغه یو موافقه لاسلیک کړې ده چې د اټومي بې وسلو کولو خبر کوي. لومړی کرښه دا ده اټومي بې وسلې کول چې په سنگاپور کې پرې خبرې وشوې. زه فکر کوم چې هغه پر خپلې ژبنې ولاړ سړی دی.
د شمالي کوریا په گاوند کې د جنوبي کوریا خلک د یوې دایمي سولې لپاره د نه پرمختګ له امله خپه دي.
فکر نه کوم چې د حل یو لار دی وي، ځکه چې دواړه امریکا او هم شمالي کوریا سرتنبګي کوي.
ولسمشر ټرمپ له شمالي کوریا سره د شخړو کمول د خپل بهرنۍ پالیسۍ عمده لاسته راوړنه بولي. په تیر کال په فبروري کې په ویتنام کې د ټرمپ او کیم له غونډې وروسته له پیونګ یانګ سره مذاکرات په ټپه درېدلې دي او کیم واشنگټن ته د 2019 کال تر پایه پورې وخت ورکړی او چې بندیزونه کم کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 100.15. د نورستان اوسیدونکي او د لرګیو د کارخانو خاوندان وایي په دغه ولایت کې د لرګیو د صنعت پراختیا ته پاملرنه نه ده شوې.
اته دیرش کلن عبدالرازق له تیرو دوو کلونو راهیسې د نورستان مرکز پارون کې د لرګینو توکو په یوه کارخانه کې کار کوي. هغه د نخترو په لرګیو کې ګلکاری کوي. وای له دغه هنر سره مینه وه.
دلته مونږ کار شروع کړی، هیڅ مخ ته نه ځي، په دې چې دلته نورستان نه بار نه ځي او زمونږ به دا کار کوم چې همداسې پټ پاتې دی. مونږ غوښتنه چې د دولت نه زمونږ دپاره لاره زمینه برابر کړي او هم دولت ته به ګټه پاتې شي او هم مونږ ته به دا کاروبار مخ وړاندې لاړ شي.
نورستانیان وایي د تیرو 13 کلونو په موده کې دولت د دغه ولایت د لرګیو صنعت پراختیا ته لازمه پاملرنه نه ده کړې، بلکې نورو ولایتونو ته د دغه ولایت د لرګیو د لیږدولو له بندي سره د یاد صنعت د پراختیا مخه نیول شوې ده.
او د دې لپاره چې د کارخانې فابریکې جوړې کړي دغه کندنکارۍ لپاره، نو یو بچې د اقتصاد ورسره پیوړی شي، بل به زمنګا وګړو ته کار پیدا شي. نو دا ډیر ښه کار دی او مهم کار دی. منګ د دولت د رهبریت نه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې چې دې مونږ ته همکاري وکي او کار وکي.
د لرګیو د کارخانو مسولین وایي په خپل شخصي لګښتې د لرګیو صنعت د ورکیدو مخه نیولې او دغه صنعت د پراختیا لپاره تر خپل وسې هڅې کړي، خو دا چې نور ولایتونو ته د نورستاني لرګیو وړل بند دي نو کاري سم پرمختګ نه کوي. د نورستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه ولایت کې د لرګینو توکو د جوړولو لپاره کارخانې جوړې کړي او دغه صنعت د پراختیا لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي.
دغه ته د لرګي صنعت ډیر پرمختلل دی، خصوصا د نورستان د کامدیش لاسی صنعت د لرګیو پاکلا چې کوم دی هغه نړیوال شهرت لري، خلک ډیر خوښي. خو متاسفانه باید ووایم چې دغه صنعت د وده ورکولو لپاره اوس بازار نشته او یا هم اجازه نه ورکول کیږي چې د دې صنعت څخه د افغانستان نور ولایتونه هم برخمن شي.
د نورستان چارواکي مانی چې دغلته د لرګیو له بندیز سره د یاد صنعت د پراختیا مخه نیول شوی، خو وايي په لرګیو د بندیز لګولو هدف دا دی چې د ځنګلو د وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه ونیول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وايي هڅه کوي د لرګیو صنعت ته پراختیا ورکړي او هم د قاچاق مخه ونیول شي.
موږ دواړه طرف ته متوجه یو، هم دې ته متوجه یو چې څوک بیرویه یا غیر قانونی ډول باندې ونی ونه وهي تنها د وچو لرګونه چې غورځېدلې د هغوی نه استفاده وشي، او هم د دې خلکو لاسي مصنوعات چې کوم جوړیږي هغې ته بازار پیدا.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.5، د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
د خوست یو شمیر سوداګرو او صنعتکارانو د حکومت نه غوښتي دي چې د پانګونې په مخ کې شته خنډونه له منځه یوسي. ابراهیم رحیمی رپورټ لګلی.
دا خوست ښار ته نږدې د بسکټو د یوې تولیدي فابریکې غږ دی چې په یوه کرایي کور کې فعالیت لري. دا د ورځې شاوخوا 3 ټنه بسکټ تر تولید او بسته بندۍ وروسته بازار ته عرضه کوي. د دې فابریکې مسؤول شیرزمان وایي چې د فعالیت لپاره د مناسب ځای او د غرض د کافي برېښنا د نشتون له کبله له ستونزو سره مخ دی. ده پر دغې کارخانې 150,000 امریکایي ډالر پانګونه کړې ده.
دا غزي مثال مونږ په کریانی ولا د پیسې ورکو حکومت چیرې مونږ ته صنعتي پارک ورکړي، بولته بجلی اتم مسید کی مثال برکروشی ډیره بخاوی زکه چې دلته کری پر کو دا غاټه به ما تعالو لشي مون کا غاټه وی دا مشکله استا.
د دې ولایت یو شمیر سوداګرو او صنعتکارانو چې په وغونډه کې راټول شوی ول حکومت نو غوښتل چې د پانګونې په مخ کې شته خندونه لمنځه یوسي او پانګې اچونې ته زمينه مساعده کړي. سوداګر عبد الله خان صبری د راټولیدنې په حاشیه کې آشنا رادیو ته وویل چې صنعتي پارک نشتون د برېښنا کمښت او د غلام خان لارې نه ترانزیت په یاده برخه کې اساسي او عمده خنډونه بلل کیږي.
عمده ستونزې د صنعتي پارک نشتوالی ده چې صنعتي پارک مونږ نه لرو، او همداسې د برق موضوع خو برق موضوع انشاءالله حل شوی دی. اوسو دویم د ترانزیت موضوع د ترانزیت تیار چې خلاص شي دی لیارې نه نور هیوادو تابع کړل شي چې بعضې شو نه انتقال کو وی لګو. امنیتی ستونزې خو مونږ ته انشاءالله خوص په دې کې ډېر ښه ده، خو بیا دولت نه امنیت کې غوړو همکاري غوړو.
د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 200 کوچنۍ او متوسطې تولیدي فابریکې فعالې دي چې ټوکر، بسکټ، پلاستیکي کوزې، مشروبات او د ته ورته نور ګڼ توکي تولیدوي. په ورته وخت کې د خوست والي چې د سوداګرو یاد راټولېدنې ته یې خبرې کولې وویل چې صنعتي پارک او غلام خان بندر د ترانزیت پر چارو یې کار پیل کړی دی. د صنعتي پارک لپاره ځمکه څوکاله د مخه په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې ځانګړې شوې، خو له دې کبله چې ځایي خلک د ملکیت دعوه لري چارې مخته نه دي تللې. مګر والی محمد حلیم فدایی د قاطع ګام اخیستلو خبره کوي.
اول لومړیتوب دا ده چې موږ خصوصي سکتور پانګوالو سوداګرو صنعتکارانو ته ټول هغه اړینې اسانتیاوي چې هغه برابرې کړو. د همدې کال د 1999 کال په لومړۍ روبا کې موږ به په هر قیمت چې کېږي د صنعتي پارک ویش هغه به پیل کوو، که چای مخالفت وکړو زه به محبس.
د سیډونکو په نظر سربیره پر دې چې کرایي کورونه او مارکیټونو کې د صنعتي فابریکو فعالیت د چاپیریال لپاره په تاوان دی، په زیاتره مواردو کې له مالیې نه تېښتي او د تولیدي موادو ټیټ کیفیت ته هم لاره هواروي. د صنعتکارانو په وینا که پر اړینو اسانتیاو سنبال صنعتي پارک لري نه یوازې به د تولیداتو کچه لوړه شي بلکې زرګونو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي.
د واشنگتن څخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو ویل دي چې هغه به د پارلمان نه د مسؤلیت غوښتنه نه کوي، خو اوسې د پارلمان نه غوښتنه دي چې هغه ته د محاکمه کېدو نه مسؤلیت ورکړي. نتنیاهو وایي چې هغه بې ګناه دی او په هغه لګېدلي د اداري فساد تورونه بې بنیاده دي. د اسرائیل نه زمونږ یوې همکاري رپورټ را لېږلی دی چې زه یې دراوړم. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو اعلان کړی دی چې هغه به د پارلمان نه د مسؤلیت غوښتنه وکړي. د یادونې وړ ده چې هغه د پارلمان نه دغه غوښتنې دپاره ټاکل شوی مهلت لري چې د هغې نه مخکې دا غوښتنه په کار ده وکړي. هغه وایي چې هدف یې دا دی چې د بې بنیاده تورونو مخه ونیسي، ځکه هغه اداري فساد نه دی کړی. نتنیاهو دا هم وویل چې اراده لري څو نور کلونه په قدرت کې پاتې شي. نتنیاهو په داسې وخت کې دا څرګندونې کړي دي چې په اسرائیلو کې په درېیم ځل د صدر اعظمۍ د دورې لپاره انتخابات ترسره شي. دا د اسرائیلو په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې داسې کیږي. د نتنیاهو د پارلمان نه د مسؤلیت غوښتنه به ده هغه محاکمه د مارچ د میاشتې د انتخاباتو وروسته هم یو څو مودې پورې وځنډوي. د نتنیاهو سیاسي مخالفه بینی ګانټر د هغه دغه غوښتنې ته غبرګون ښوولی دی او ویلی دی چې دا د اسرائیلو لپاره د ناخوښۍ ورځ ده. نتنیاهو ته معلومه ده چې په هغه لګېدل شوي ټول تورونه رښتیا دي. د یادونې وړ ده چې صدر اعظم نتنیاهو په 2008 کال کې په اداري فساد باندې تورن شوی دی. د یادونې وړ ده چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو او د هغه میرمن په اداري فساد باندې تورن دي او د هغوی خلاف قضیه روانه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درمنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه چې خبرونه به یو اوریدلی وي، که بیا هم تاسو زموږ خبرونه پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ.
پوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دالم باخلی او جاڑی
کٹلا تمرا ڈیری اگی راگلی دا چه هر سوک کی جنازہ اخلی او جاری دا سوک دے چه هر سوک کی جنازہ اخلی او جاری پتلو کی پشا پوری جازہ